سلام علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونې مهم موضوعات: د امریکا ولسمشر له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې انتقادونه رد کړي دي.
افغانستان زه له پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم.
ښځو فعالانو نن بیا هم د خپلو اساسي حقونو لپاره غږ اوچت کړ.
موږ د افغانستان په اسلامي عمارت غږ وکړ چې د نجونو پر مخ دې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
د هیواد په 21 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی.
نن په 21 ولایت کې شروع شوی دی. البته په یو هفته وروسته په پاتې 14 ولایتونو کې هم شروع کیږي.
مرکزی بانک د نړیوالې ټولنې لمرستو څه کم شل میلیون ډالر مرسته ترلاسه کړې. نور مطالب هم لرو او د دوه تیر سره اوسئ. ټول هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: په کابل کې نن هم د افغانیو ارزښت د ډالرو په وړاندې نږدې 10% نور راکم شو. اروپای ټولنې بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان او د غراز روسي او اوکراین په اړه خپل غونډه پیل کړه. او د اردن دولتي خبري اژانس په دغه هیواد کې د ایران او سعودي عربستان د خبرو د نوي پړاو خبر ورکړی دی. بشپړ خبرونه: د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي تر هغو چې نظام کورنۍ او نړیوال مشروعیت پیدا نه کړي څوک افغانستان کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. صالح چې د طالبانو سرسخت منتقد دی نن پر خپله فیسبوک پاڼه د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت پر کمیدو هم اندېښنه ښودلې. ده ویلي د خصوصي بانکونو سقوط او په آزاد ډول د اسعارو تبادله هغه لاملونه دي چې له مخې افغانۍ خپل ارزښت بایللی دی. د طالبانو کوم چارواکي تر اوسه د ښاغلي صالح د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خپل تازه مرکه کې د ډالرو قاچاق په سوداګریزو معاملو کې تر ډیره د ډالرو کارول او له افغانیو کمه استفاده د افغانۍ د کم ارزښت کېدو لاملونه یاد کړي دي. تیرو دو اونیو کې د افغانیو بیا ډیره ولویده. رویټرز اجانس ویلي چې نن ماښام کابل کې یو ډالر له 125 افغانیو سره تبادله کېده. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې خپل غونډه پیل کړه. د دوی بحثونه د افغانستان پر بشري وضعیت او د غراز د اوکراین او روسیې پر لانجو ورټول دي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د دې غونډې په پیل کې د افغانستان وضعیت اندېښمنوونکی وباله. له دې وړاندې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د غونډه کې به له افغانستان سره پر بشري مرستو او د دغو مرستو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په اړه خبرې وشي. د طالبانو د پولیسو یوې با خبره سرچینې تایید کړه چې د دوی یو فعال رسنیز غړی مبین مشهور په جنرال مبین نیول شوی دی. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم یاد نه کړ ازادي راډیو ته وویل چې پر نوموړي د غیر مسؤلانه خبرو تورونه پورې دي. مبین په کابل کې د طالبانو د امنی قمندانۍ د ویان په توګه هم له رسنیو سره خبرې کولې او په بیلابیلو غږیزو او انځوریزو رسنیو کې راڅرګندېده. ده په خپلو مرکو کې د پاکستان ضد دریز ښکاره کوو او تازه یو مرکه کې وویل ګوانتانامو زندان کې ډیر هغه طالبان زنداني وو چې پاکستان امریکایانو ته په لاس ورکړي وو. مبین کابل ته د طالبانو له راتګ مخکې هم ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په ملاتړ خبرونې جوړولې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر ویل امریکا او نړۍ سره د خو اړیکو غوښتون کړي. امیر خان متقی له اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره مرکه کې له امریکا او نورو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر کنګل شوی شتمنۍ هم آزاد کړي.
موږ له امریکا سره او لټول نړۍ سره د خو اړیکو اعلان کړی چې غواړو د چې دوی په افغانستان باندې زونه لګولې دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده.
امریکا سا کال د زمری میاشتې په تلرويشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین د 2021 کال وروستای کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت د دې واکسین د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې کمپاین مالی او تخنیکی ملاتړ د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف دي. د افغانستان د پولیو د لمنځوړلو د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن وایي په 21 ولایتونو کې دا کمپاین نن پیل شو او په 14 نورو غو کې به راتلونکي اونۍ پیل شي.
هدف چې زمونږ همغه دی تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تیر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو هغه موږ واکسین کړای شول. فلحال زمونږ موډلیټي همغه ده چې دا به جومات په جومات ترسره کېږي.
د دې خبر تفصیل په خبرونه کې اوریدل شي. د اردن دولتي خبری اجانس په دغه هواد کې د ایران او سعودي عربستان د خبرو د نوي پړاو خبر ورکړی دی. په دې اړه راپور داسې مهال ورکول کیږي چې په ملګرو ملتونو کې د سعودي استازي ایران خبرو کې په لوبي کولو تورن کړی. سعودي عربستان له ایران سره خبرې چې د سږ کال په لومړیو کې پیل شوي صمیمي خو باریکبینه بهیریات کړی دی. ایراني چارواکو بیا په 13 اکتوبر میاشت کې وویل چې خبرې په ښه فضا کې ترسره شوي. په روسیا کې یو 13 کلن ځوان چې له دیني ښوونځي یا مدرسې فارغ و د ارتودکس ښوونځي دننه چاودیدونکي وسیله اچولې ده. روسي چارواکو او رسنیو ویلي چې مسکو ته نږدې نن د چاودنې همدا ځوان او لږ تر لږه یو بل ځوانکی ټپي کړی، خو عیني شاهدانو او ځایي سرچینو بیا ویلي چاودنه کې ټول ټال 8 تنه ټپیان شوي دي. د ارتودکس دا ښوونځی چې چاودنه پکې شوې سیرپوخوف ښار کې موقعیت لري. او روسي خبر هم دا چې د هند تبا ارناز سندو د سکهال د غوړه نجلۍ په توګه وټاکل شو. د دغو سیالیو دوه ویایم ځل سیالۍ نن د دسمبر په 14 د اسرائیل په ایلات ښار کې ترسره شوې. د سیالۍ د تیر کال ګټونکې اندریا میزا چې مکسیکوی ده نن د ارناز سندو پر سر تاج ورکېښود. د سګنۍ غوړه نجونو د سیالۍ دویمه درجه د پاراګوای تبا نادیا فریرا او دریمه درجه د جنوبی افریقا هغه تبې ته ورکول شو چې لالیا میسوانی نومول شوې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوشمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 6، هرات اسمان ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 15، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 4.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل او ورپسې مو هم د هیواد د څو ښارونو د هوا حالات د ازادي راډیو د او تاسو د ازادي راډیو مخمنې خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. اوس هم د راپورونو لړۍ پیلو. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د انتقادونو پر وړاندې خپله دفاع کړې ده. ښاغلي بایدن له سی بی ایس خبري شبکې سره په یوه نوې مرکه کې ویلي هر څوک دا خبره کوي چې امریکا کولای شوای پرته له دې چې څوک زیانمن شي له افغانستانه ووزي، خو هیڅ څوک دا نه وایي چې دا کار څنګه ترسره کېدای شوای. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې په ګډون تروریستي ډلې وده وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فیروزه عزیزي په راپور کې واورئ.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سی بی ایس خبری شبکې سره په خپل یو تازه مرکه کې چنګار وکړ چې له افغانستانه د پوځیانو ایستلو پریکړه سمه وه. بایدن وروسته له هغې په دې اړه ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو پر هغه له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې وه. جو بایدن وویل
افغانستان زه له پیل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم. موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په اونۍ کې 300 میلیونه ډالر مصرفول. هر څوک وایي تاسو کولی شوئ پرته له دې چې چاته زیان ورسوئ خارج شئ، خو هیچا هم داسې ونه ویل چې دا څنګه ترسره کېدای شوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ سینټیکام مسؤول جنرال فرانک مکنزی اندېښنه ښودلې وه چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځیان له دغه هېواده وتلي دي. دغه امریکایي پوځي چارواکي اسوشیټډ خبري آژانس سره ویلي وه چې له افغانستان نه د اگست په میاس کې د ټولو امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته سخته سوي ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان د ننه وڅاري. جنرال مکنزي وایي داسې ښکاري چې د طالبانو د ننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده شبکې پر ضد لاس په کار سي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي د جمعې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال دفاع وکړه او وی ویل چې موږ تمه لرو چې طالبان به خپلې ژمنې پوره کړي، هغه ژمنې چې له دوی سره یې کړي چې القاعده ته به پناه نه ورکوي. ښاغلي کربي وویل چې دوی په دې اړه روښانه نظر لري او که د داسې کوم څه نښې ولیدل سي چې امریکا او ګډو ته یې متوجه وي، د ګواښ د لمنځه وړلو لپاره به اقدامات وکړي. وړاندې څو ځلې طالب چارواکو او ویاندویانو یې هم په بېلابېلو ناستو کې د امریکا په ګډون ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د کوم بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي، هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې راغلې ده. امریکا وروسته له هغې له القاعده شبکې ویره لري او د ځپلو هڅه یې کوي چې دغه شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر پر 11 پر امریکا هوایي حمله وکړي چې له امله یې سلګونه کسان ووژل شول. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن یې قطري چارواکو سره د افغانانو په اړه خبرې کړي دي. د دغه وزارت د ویاند نیک پرایس لخوا یو اعلان دی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ثانی سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو قانوني دایمي اوسیدونکو او په خطر کې د افغانانو د خوندیتوب ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار کار ستاینه وکړه. بلینکن او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت په اړه ورستي پرمختګونه وڅیړل او د ایران په ګډون یې په نورو دوړخیزو او سیمه ییزو مسایلو هم خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اگست 15 وروسته پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره وخت نا وخت یو شمېر نړیوالو رسنیو هم له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړي کېدو او د داعش ډلې د غښتلي کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور الاینس په خپل وروستي راپور کې وویل چې اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډلې حضور لري. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ وسلوالې ډلې ته به په افغانستان کې د نفوذ کولو اجازه ورنه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کابل کې یو شمیر میرمنو فعالانو د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په ورستۍ ورځ په یو پریکړلي کې له طالبانو وغوښتل چې افغان جنو او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د میرمنی وای په سنوی شرایطو کې دنجونو او میرمنو د زده کړو مخنیوي د دوی پر وړاندې تر ټولو لوی تاوتریخوالی دی. خو طالبان وای ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې د دینی عالمانو په یو غونډه کې د اسلام له نظره د خزو د حقونو د څرنګوالي په اړه پریکړه وشي.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی نړیوال کمپاین له پای ته رسیدو درې ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې نږدې 15 خزو چې د خزو د حقونو فعالان او د سولې او ازادۍ مؤسسې غړي هم پکې وي، په یوې غونډه کې د پریکړه لیک له لارې له طالبانو او نړیوال ټولنې خپلې غوښتنې مطرح کړې. دغه میرمنې وایي چې له زده کړو د نجونو او میرمنو منع کول خپل د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی دی. د خزو لخوا په خپاره شوي پریکړه لیک کې راغلي دي چې ژر تر ژره د نجونو او میرمنو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې رئیس جمیله ساپی وایي
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو اصلي لامل د ښځو بېسوادي او له تعلیم او تحصیل څخه د دوی محرومیت دی. موږ د افغانستان په اسلامي امارت غږ وکړ چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي تر څو هغوی د زده کړې له لوی نعمت څخه چې د دوی انساني او شرعي حق دی محرومې نشي او د تاوتریخوالي قرباني نشي.
هغو خزو چې په دې غونډه کې برخه اخیستی وه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 پریکړه لیک چې د خزو سولې او امنیت په تړاو ده او په هغه کې د دولتونو لخوا د خزو د حقونو په خوندیتوب تمرکز شوی باید د طالبانو لخوا هم عملي شي. د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو مؤسسې مرستیالې تورپیکۍ مومند وویل
مرګونو ملتونو ټول غړي هیوادونه په وړاندې مسول دي چې افغانستان هم د مرګونو ملتونو د یو غړي په توګه د دې پریکړلیک په ژمنو باید ودرېږي او افغانستان اسلامي امارات هم باید یادو ژمنو څخه ساتنه وکړي. موږ په نړیوال ټولنې غږ کوو چې په افغانستان کې په افغانستان کې هغه پریکړلیکونه او هغه نړیوال کنوانسیونونه د تطبیق سره په کلکه څارنه وکړي تر څو چې اوسنی خورا کړکېچن حالت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1325 ګڼه پریکړلیک تطبیق او له پامه ونه غورځول شي.
د دې افغان ښځو په باور طالبان باید دوستانه مرستې هم سیاسي نکړي او اړمنو کسانو ته دې ورسوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو بهیر په مدیریت کې د افغان میرمنو ته هم ونډه ورکړي. د ښځو د حقونو فعاله ګلجان قریشي په دې اړه وایي
کومکای بشر دوستی را با سیاست بشری مرستې د سیاست سره نه مدغمی کوي. هر ډول هڅې دی وکړي چې په هیواد کې د انساني تلفات او د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي وسی. همدارنګه د خزو حقونه دی وازی اړمن خلکو ته د بشری مرستو رسولو په برخه کې نه بلکې د بشری مرستو د مدیریت او رهبری په برخه کې هم په پام کې وساتل سي.
خود طالبان و مرستیال ویاند احمد الله وسیق وی د دینی علما و ناسته چې ټاکل شوی د ډیر ژر جوړ شي دینی علما به پکې د اسلام له نظره د خزو د حقونو په تړاو خپل نظریات وړاندې کړي.
ګرامایي کې جوړ میشه
کومه ناسته چې جوړیږي د میرمنو د حقونو او حکومتوالۍ په تړاو ده موږ ورسره مواجه کیږو له شرعي پلوه ارزیابي کیږي او یو حل لاره ورته لټول کیږي.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو کمپاین نړیوال دی چې هر کال د نومبر میاشتې په 15مه لمانځل کیږي او 14 ورځې دوام کوي. د دې کمپاین هدف د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی او د دوی لپاره د حقونو غوښتل دي. سکال د لومړي ځل لپاره د غورز د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې ولمانځل شوه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له پیل تر دې دمه یو شمېر نجونې او ښځې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې ګرځول شوي دي.
لا ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري په داسې حال کې چې نن د کابل په بازارونو کې د یو ډالر بیا 125 افغانیو ته لوړه شوه. د افغانستان بانک وای لنړیوالې ټولنې څخه د 19.2 میلیون امریکایي ډالرو نقد مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان بانک چارواکو په هغه اعلامیه کې چې 13 ورځې خبره شوې ویلي دا د نړیوالو د مرستو دریمه جوپه ده چې د مرکزي بانک په همکارۍ د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته انتقال شوی ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د پینځو ماشومانو د غمور وې د لوګي او بیوزلې لامل له ژوند ستړي شوی. نومې سوریتا د کونډه ده. په کرای کور کې اوسېږي او د خلکو په کورونو کې د کار او پخلی په بدل کې په ترلاسه شویو پیسو د خپلې کورنۍ لپاره خواړه برابروي. دا وایي اوس خلک ورته د کور د کار لپاره ډیره کمه بلنه ورکوي او د کار کمیدو د دې مالی عاید راکم کړی. له همدې امله خپلو ماشومانو ته په ماډر نس ډوډۍ نشي ورکوي. د سونیتا په خبره چې په اونۍ کې څو شپې داسې راځي چې د خوړو د نشوالي له امله له خپلو ماشومانو سره تش نس ویده کیږي.
د خلکو کورونو ته ځم او کالی مینځم. دوه درې سوا افغانۍ راکوي او په هغو خپلو ماشومانو ته خواړه رانیسم. د کور څښتن کرایې پسې راځي خو زه یې نسم ورکولی. بیا بله ورځ راسي بالاخره هغه بله ورځ یې راته وویل چې که د کور کرایه نسی ورکولی نو له کوره ووځه.
د لوګي او بي وزنۍ کیسه د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې پراخیږي. د طالبانو حکومت په پیل سره له یوې خوا د وزګارتیا زیاتېدو او له بلې خوا د خوراکي توکو د بیې لوړېدو افغانستان له یو ستر بشري ناورین سره مخ کړی دی. د کابل اوسیدونکی مصطفی الفت وایي سوداګر دوی ته وایي چې د خوراکي توکو بیې ځکه لوړې کړي چې همدا توکي په بهر کې په ډالر رانیسي خو افغانستان کې ډالر کم شوي.
د چې د ډالرو بیا نسبت ته هر وخت زیاته پورته شوی افغاني تجاران خوراکي او غیر خوراکي مواد په ډالر واردوي او په هیواد دننه په هماغه بیا پلوري. همدا وجه ده چې د هر څه قیمت زیات پورته شوی او خلک د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیا په تیرو شلو کلونو کې دا مهال په بېساري ډول لوړه شوې. د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیا چې د طالبانو تر حکومت د مخه له اتیا افغانیو نه لوړې ده، اوس د هر ډالر بیا څه باندې 122 افغانیو ته رسېدلې او هره شیبه د بدلون په حال کې ده. د افغانستان د صرافانو سراسري شورا مرستیال حاجي دادګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډالرو بیې لوړېدلو له امله ډالرو ته د خلکو د تقاضا ډېرېدل بولي.
د نرخونو لوړوالی او کښتوالی معمولا په عرضه او تقاضا پورې مربوطیږي، نو ځکه تقاضا ډالر ته بې نهایت زیاته شوې ده او په بازار کې هم ډالر کم دي. خو د افغانۍ د استقرار په مورد کې موږ د افغانستان بانک له رهبرۍ سره تماس نیولی کړی دي، هغوی تعهد لري چې د افغانۍ د قیمت په کنټرول کې به خپل تدابیر عملي کړي.
د پخوانی حکومت لومړی مرستیال امرالله صالح هم پر خپل ټویټر د افغانیو په وړاندې د ډالر او بیل وړیدلو له عمل د بانکي نظام سقوط او په آزاد توګه د بهرنیو اسعارو د تبادلې مخنیوي بللی او ویلي دي چې د افغانیو د بیل ټیټېدل به همداسې دوام وکړي، مګر دا چې دا ډله له خپل ضد څخه لاس واخلي او د وضعیت ښه کېدو لپاره د خلکو ارادې ته غاړه کېږدي. هڅه مو وکړه چې د ډالر او بیل وړیدو او د غشان د پخواني جمهور رئیس د مرستیال د څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نوی دریځ راواخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره د طالبانو حکومت ویاندویانو ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبه د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو دریمه جوپه چې 19.2 میلیونه ډالر ده د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوه، خو په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې ولې دا پیسې د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته انتقالیږي. په هغه اعلامیه کې چې د افغانستان بانک په رسمي سایت کې خپره شوې، دغه بانک چارواکو هیله ښودلې چې د غمرستو پر رسیدو سره به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانو بیا مطلوب حالت ته ورسیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
لازادی رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د افغانستان په 21 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي راتلونکې اونۍ به پاتې 14 ولایتونو کې هم دا کمپاین پیل کړي چې ورسره به تر 50 کلونو کشرو نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې سږکال د دې وایروس یوازې 4 مثبتې پیښې ثبت شوي، په داسې حال کې چې تیر کال د دې پیښو شمیر 55 و. اسدالله الدین د افغانستان د پولیو د لمینځوړلو د ملي عملیاتي مرکز له مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې د پیل شوي کمپاین د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
موږ په نومبر میاشت کې په 8 نومبر باندې یو کمپاین ترسره کړ، 14 ولایتو کې ترسره شو. البته په منځ کې یو هفته فرق درلود، نور 14 ولایتو کې ډېر په کامیابۍ ترسره شو. زموږ کوریج یا د پوښښ ساحه ډېره لویه وه د تېرو کمپاینو په نسبت، نو دا د موږ دپاره یو ښه خبر دی. نو په اوس وخت کې د دویم کمپاین چې په 14 دسمبر باندې شروع شو، نن په 21 ولایتو کې شروع شوی دی. البته په هغه ورځې یوه هفته وروسته په پاتې 14 ولایتونو کې هم شروع کیږي.
څه علت دی چې وقفه راځي؟ یوه اونۍ تیر ځل هم یوه اونۍ وروسته په 14 ولایتو کې پیل شو، او دا ځل هم واکسیناتوران کم دي او که بله کومه تخنیکي ستونزه ده؟
دلته موږ د کمپاین د شروع نه مخکې بعضې تیاریانې باید مکمل کړو. پاره کې اما په هوای دی بعضې مسکنسپشن مخکې موجود و د خلکو ذهنو کې چې هغه موږ د مذهبي علماو د معلمانو د پنتون استادانو یا د قومي مشرانو لخوا خلکو سره په تماس کې کیږو چې دوی اما په هوای وشي تر څو د موږ د ټیمانو سره دوی مرسته وکړي. دویمه خبره دا ده چې د کمپاین د ترسره کېدو نه مخکې موږ اول تیاری چې نیسو، موږ بعضې ټرینینګونه کوو خپل ټیمونه ټرین کو، او هغه ته موډیلیټی ټکل کیږي چې کوم موډیلیټی نه موږ مخکې لاړ شو، په کومه طریقه موږ په شاشه ترلاسه کولای شو. دې وجه نه په کومو کې چې مخکې نه تیاری موجود وي، نو هغه موږ لومړیتوب ورکوو چې د چا تیاری مکمل نه وي، نو بیا یو هفته وروسته د هغې کمپاین.
بله مومن صاحب، تاسو وایي چې تیر ځل په نومبر کې چې دا کوم کمپاین وشو د پوښښ ساحه یې ډېره پراخه وه، دا دویم ځل دی چې د طالبانو له راتګ وروسته واکسین پلی کیږي یا د واکسین کمپاین، دا ځل هدف څومره دی؟ څومره ماشومانو ته به تاسو رسیدګي وکړئ د دغو کمپاینونو پر مهال؟
هدف ټارګیټ زمونږ هماغه دی، تقریبا 9.1 میلیونه ماشومان باید واکسین شي. تیر ځل موږ وکولای شول چې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې پخوا انکسسبل یا هغې ته رسیدګي نه کېده یا واکسین شوي نه وو، هغه موږ واکسین کړای شول. نو دا ځل زمونږ هدف دا دی چې همدغه تقریبا 9.9 میلیونه ماشومان ټول باید واکسین کړو.
کور په کور تطبیق کېږي او که نه جوماتونو ته به ځي؟ لکه په خوا چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ننګونو له کبله کور په کور دا کمپاین نه کېده؟
بالفعل زمونږ موډلټي هماغه ده چې دا به جومات په جومات ترسره کېږي. بعضې ځایونو کې لکه اوس کابل بازار زه مثال درکړم، دلته بیا جومات په جومات مشکله ده، ماشومان څوک جومات ته نه شي رسیدګي کولی یا کورونا د جوماتونه لرې دي. نو په داسې ګرمېشته
اندېښنه هم دا ده چې کله جومات په جومات واکسین تطبیقېږي، ممکن یو شمېر ماشومان کورنیو کې څوک نه وي چې جومات ته انتقال کړي، ممکن ماشومان ویده وسي، کورنۍ زړه ونه کړي چې په یخ هوا کې د باندې وباسي تر جوماته پورې بوزي، ممکن یو شمېر ماشومان په دې ډول سره پاتې شي.
نو دا شی موږ ارزو، د دې نه وروسته چې واکسین ترسره شي بعضې ټیمونه راځي، هغه دوباره مانیټرینګ کوي، د هغې مخکې چې موږ سره کوم مایکرو پلان موجود ده یا ټارګیټ موجود ده مقایسه کوي، که کوم ځای کې داسې ماشومان پاتې وي چې واکسین شوي نه وي یا بعضې ریفیوزل بعضې صحیح ولرو چې هلته څوک خپل ماشومان نه تطبیقوي، نو هغه دوهم مرحله کې چې کوم ټیم راځي هغه ماشومان کور کوي چې کوم واکسین شوي نه دي، په دویم قدم کې هغه شای کور کیږي.
په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي د ملي عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد په یویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبره کوله. خو اوس هم د دې خپرونې وروستی راپور اخلو. د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو وزارت ویلي دي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو لپاره د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې کوي. د دې وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل له ایران او پاکستان سره په دې خبرې روانې دي چې افغان کډوال باید له خپلو هیوادونو په زور ونه باسي. خو د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې سکل له 1 میلیون زیات افغان کډوال له دې دوه هیوادونو بیرته هیواد ته یا ستنه شوي او یا په زور ایستل شوي دي.
امینه د شپږو ماشومانو مور ده، وایي له ایرانه په زور ویستل شوي ده. امینه وایي میړه مخکې کلونو کې کله چې په مشهد ښار کې پر ساختماني چارو بوخت و له ودانۍ غورځېدلی او مړ سوی دی. دا چې د بدخشان ولایت اوسیدونکي ده، وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله ایران ته تللي و او اوس په کابل کې په بد وضعیت کې ژوند کوي.
کوم کومک نه شه مردم درې خاک خود تکش نه
هیڅ مرسته نه دکړي. حکومت ویل چې 2000 افغانۍ درکو، زموږ نمونه یې ولي کل خطر اوس مرسته نه ده شوی. دلته په کابل کې په خیمه کې ژوند کوم، لخپل شپږ ماشومان سره زموږ تر حکومت ته ورسوي.
د امنې په شان سلګونه نور کسان هم له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنې شوي دي، خو تر اوسه د هغوی د برخلیک په اړه چې ډیری په دې سړه هوا کې په خیمو کې ژوند کوي او لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري کومه پریکړه نه ده شوې. د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM د تازه شمیرو له مخې د هغو افغان کډوالو شمیر چې په 2021 کال کې له ایران افغانستان ته ستنې شوي بې ساری دی، چې 1,200,000 ته رسیږي. د دغه ادارې په خبره په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوره هیڅ له ایران د افغان کډوالو په زور د ایستلو کچه لوړه سوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان IOM پر ټویټر پاڼه لیکل سوي چې روان کال کې له 1 میلیون زیات افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي او یا هم په زور له دغو هیوادونو ایستل سوي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د بېوزلۍ د کچې د لوړېدو او د خوراکي توکو په ګرانېدو سره هم مهاله د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هم له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو پر ایستلو اندېښنه ښیي. دغه وزارت وایي په تیرو دریو میاستو کې 130 کورنۍ چې شمېر یې 200 تر 800 تنو ته رسیږي له ایران او پاکستانه په زوره افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایاند عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دغو دوو هیوادونو سره د افغان کډوالو په زوره ایستلو پر سر خبرې کوي.
په دې تړاو باندې مونږ د ګاونډیو هیوادونو سره په بار بار پاړی کې کیو چې کوم افغانان هلته پاغه هیوادونو کې اوسېږي باید با عزت ژوند ولري او کدوی راستنېږي هم باید با عزت طریقه باندې راستنې شي او کوم افغانان چې په خپل خوخه باندې هیواد ته راستنېږي نو دا غوی د پاره زمونږ پلان دا دی چې هغه سره د راستنېدو په برخه کې دغه ډول بیرته دلته د مشتیدو په برخه کې د دوی سره هر ډول همکاري وشي د دوی سره هر ډول مرسته وشي او په دې تړاو باندې مونږه دلته چې کوم نړیوال همکار مؤسسات دي یا خیریه بنسټونه دي دغه ټول سره مونږ په دې باندې خبرې کړې دي.
دغه وزارت وایي موجود اسانتیاو ته په کتو د زینو بیرته راستنسو یو کډوالو اړتیاو ته یو څه رسیدنه سوې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت په ایران او پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو تازه شمیرې نه ورکوي، خو مخکې تر دې د جمهوری حکومت د کډوالو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی ویلي و چې له 6,600,000 زیات افغان کډوال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشت دي چې له دې شمېره شاوخوا 3,000,000 په ایران او پاکستان کې دي.